کوم چې ها دا خو دا څلور
دوزخ هم وسو برزخ هم وسو نو راځه چې
نو وس درمل څه دی. یو ورځ مې دی فیسبوک په پاڼه زما یو ډیر مینګار ځوان دوست یو رحمان وسیل د د لقمان حکیم یو خبره راایخه و چې لقمان حکیم نه چا پوښتنه کړې و چې تا دغه ټول عمر د خلکو په درملنه تیر که هغه ته ټولو ښه درمل چې تا وموندل هغه څه و ده ورته ویلې چې مینه. بیا یې پوښتنه دې وکړه چې که دې درملو کار ونه کړ نو لقمان حکیم وایي بیرته ځواب ورکړ چې درمل ور زیات کوي. بیا یې پوښتنه ته وکړه چې که بیا یې کار ونه کړ وایي درمل ور زیات کوي یعنې مینه زیاته کوي. نو زه دې پایلې ته ورسېدم چې د دې جغرافیې د دې ایډیالوژیکو دوزخونو سوځولې جغرافیې چې ډېر زخمونه حتی پټ دي په سترګو نه لیدل کېږي د دې لپاره یوازینی معجون چې کولی شي د دې درونو بیرون بیرته درمل کړي او یو متعادل وضعیت ته راوباسي فقط د مینې معجون ده. نو د مینې معجون ورکولو ظرفیت چیرته ده؟ دغه له موږ ټولو نه دغه ادرس شاید له زیاتو نه ورکو. موږ ټول په دې فکر یاستو چې لومړنی تګی لومړنی سوځېدلی لومړنی قحطي وهلی زه یم. دا عمان یا ځای ولې له ما سره مینه نه کوي؟ ولې دی د ما سپین ټکي نه شي لیدلی؟ در حال چې زه خبر نه یم چې عمان نیازی په روحي عاطفي ذهني او حتی جسمي لحاظ شاید تر ما نه زیات دغو ورونو سوځولی وي. زه ولې قدم نه ور اخلم؟ نو دلته د دغه شي بیانول و چې موږ هر یو د مینې یو پټ له ځانه ورک رودګی یاستو. دغه رودونه باید د باندې راوباسو. موږ کله چې دغه رودونه راوباسو د باندې د دې وطن ټول هغه زخمونه او دردونه چې ټوله نړیواله تړنه ورته لاس تړلې ولاړه ده وایي چې دا نه کېږي دا وطن. شاید هم چې د اوس وخت ډېر لوی اکاډمیکې څیرې دې پایلې ته رسېدلې وي چې دا جغرافیه او دا ولس دا د جوړېدلو وړ نه ده. خو زه وایم چې جوړېدلو وړ ده، فقط دا چې د مینې معجون له ځانه وبهو. نو په دې خاطر سره ټوله هڅه په دې ټولګه کې دغه ده چې موږ مینه ګر شو. دلته په مینه کولو جنت کې اته څلوېښت ګامه دي. دا ټول ګامونه هر لوستونکی په لومړي ګام کې موندلی شي، خو د دې تر څنګه هر ګام ځان ته مستقل او خپلواک اثر ده. ځکه د ما په نظر د بشر تر ټولو لوی او ستر او ورنورک رسالت دا ده چې مینه بیان کړه، مینه وکړه، مینه ووایي. ځکه زه مینه ته د لومړني شعر په سترګه ګورم، ځکه نو دا مینه شعر شوه. نو موږ په دې خاطر د ما دعوه دا ده چې ټول انسانان پټ شاعران دي یا بالقوه شاعران دي، خو دوی مینه نه کوي. ځکه نو موږ کله کله د وچو دوزخي موجوداتو په شکل سره لیدل کېږو یا هم چلنده
شي. سمندر صاحب، د دغه کتاب د موضوعاتو په حیثه کې راته وایسته، خاطرې دي، کیسې دي، بل
دلته ټوله خبر دا ده په هر ګام کې د ما هڅه دا وه څه کولی سم د خپلو خلکو لپاره. زه د مینې لپاره چې خدایي مسلک ده، خدایي مکتب ده، خدایي اخلاق دي، د دې د ورکولو لپاره څه کولی سم ټوله هڅه مې دا وه. خو دا کار مې په څه کړی ده؟ یو شمېر نقل قولونه هم پکې شته. دلته کیسې دي ژوندۍ کې د مینهګرو انسانانو د مینې کولو کیسې دي. دلته د داسې مور قصه ده چې دې ماشوم وسو په استرالیا کې او ډاکترانو ورته ویلي چې ماشوم دې مړ ده. یو خو داسې وي چې زموږ کله کله تالی زیاتې وي، خدای پاک ډېره لورېنه راباندې کوي، ډېر اولادونه راکوي، خو کله کله بعضې انسانان دي چې د پیسو او د شتمنۍ او د ټولنیز موقف له لحاظه ډېر څه لري خو اولاد نه ورکره کېږي. نو دې ښځې به هم داسې انتظار درلود، خو دې ښځې ته چې دا اعلان وکړ چې په تاسف سره تاسو ته ابلغوي چې تاسو ماشوم ژوندی نه ده، دې د خپل ماشوم په خپله سینه پورې کېښو او دې ته یې اللو شروع کړه په خپله ژبه. دا د دې د ژبې اللو چې ختمېدله ماشوم په حرکت راغی. خو تیب د تیب ډاکترانو ویلي چې متاسفانه موږ ته خپل اکاډمیک دریز دا حق نه راکوي چې دا د یوې طبي پیښې په توګه ثبت کړو، نو بس موږ له دې باندې له بحثه تیریږو. ولې دې ماشوم ژوند پیدا کړ؟ دا ډول قصې پکې دي او ځین ضمنن عکسونه دي ورسره. یعنې هڅه مې دا وه چې دلته لوستونکي د کلام په جامه کې هم نقاشۍ وګوري، عام دغه متن دونه سندری سي، دونه موزیکال سي چې دوی داسې فکر وکړه چې دوی له لوی ارکستر سره د دغه کتاب ولوستل پیل کړي دي او ضمناً عیني انسانان دي چې هلته ولاړ دي یوغه کیسې بیانېږي.
سمندر صاحب، په دې کې نقل قولونه هم دي او تاسو تقریبا د نقل قول په ځمکه کې تقریبا خپل خبرې کړې دي څه ضرورت و نقل قولونو ته
زه هیڅ کله نه غواړم چې د لیک په ډګر یو یکتاز او دیکتاتور موجود واوسم چې لوستونکي ته ووایم چې صرف دا یې مه واوره زه ده ته فرصت ورکوم ټوله هڅه مې دا ده چې د ده د زړه ګل کوم شی راغوړولی شي کوم غږ یې راغوړولی شي هغه غږ ولاو که د یوې تیبیتي راهب هم یې ما راوړی ده نو هڅه په دې خاطر وه که نقل قولونه راغلي د مشرانو خبرې راغلي وي د مینهګرو انسانانو خبرې راغلي دي فقط مخه ورنه ده
فرضاً د دې نقل قولونو په جمله کې داسې یو څه هم شته خو هغه وویل نه 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 برای ستا حق دی
دا یوه قصه ده دوه دانې لوبغاړي د منډې سیالي کوي یو تور پوستی افریقایي ده یو هسپانوي سپین پوستی ده دوی منډې وهي دا افریقایي تور پوستی اول ده خو کله چې هغه وروستي خط ته رسیږي دی ګامونه ورو اخلي دا سپین پوستی ورته وایي وای خط هغه ده مدرېږ سپین پوستی کولی سو چې دلته د بری جام او نړیوال قهرمانۍ جام ترلاسه کا خو ده دا کار ونه کړ ده د خپل ملت ټول احساسات یې هیر کړل هغه د خپل منیت ټول هسکونه یې رانسکور کړل خو مینهګر زړه یې ورته دا اجازه ورنه کړه چې په غلطۍ ګامونه لغه نه مخکې که نو هغه ته یې ویلې چې هغه د ګام دل تور پوستی کامیاب سو وروسته چې پوښتنه ترې وکړه تا ولې ماته راوښود وایي دا یې تا حق و ځکه تل تر ما مخکې وي نو دا انسان دی ما په نظر یو مینهګر انسان دی یو فاتح انسان ده
له دغه کیسو نه څه راته لولې له خاطرو نه څه راته لولې
ستاسو که خوښه وي شپږویشتم ګام ته راځم او دلته یو وړوکی سرلیک ته غره اخلم مینه په کولو کې غږیږي مینه د ویلو نه ده مینه په کولو کې شته ځکه نو موږ په زرهاو رانه ورکې لیلاګانې لرو په زرهاو مجنونان بېګیرې ګیرور ګیره خریلې شاوخوا خپل جل وهلي زړونه په اور او په اوبو وهي مینان شته خو غږیږي نه هغوی غږېدلو ته وخت نه لري مینه شته خو چې وشي مینه نه غږیږي خو چې وشي مینه په کولو کې ځان ښیي
کورمودان سمندر صاحب
ډېره مننه
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ
ځینې کیسې او حکایتونه د اوچتو پیغامونو له توسنه مشهورې دي ځینې بیا د عالي نثر او نادره تصویرونو په وجه خو په دې دوو سربیره یو شمیر کیسې بیا تخیل پاروي وږمه رشیدي نن همداسې یو حکایت راوروي
غلا شوی تاج یوه ورځ پاچا له خپل وزیر سره ښکار ته لاړ پاچا چې ډیری ګرځېدا ستړی کړ د ولی د نونی سیوري ته پریوت خوب یوړ خو له خوبه چې څنګه راویښ شو پام یې شول چې تاج یې نشته تاج یې نه پر سر باندې نه چیرته چارچاپیره او نه د سامان په ګونۍ کې و هیڅ چیرته نه و وزیر ته یې وویل تاج مې چا وړی دی وزیر ورته وویل اعلی حضرته زه خو په خیال کې هم ځان ته دا اجازه نه ورکوم چې ستاسې تاج ته لاس وروړم او بل مې هم هیڅوک نه دی لیدلی چې دې خواته دې را تیر شوی وي پاچا چې بې حده په قهر و وزیر یې وواژه حال دا چې هغه خوراکۍ هیڅ ملامت نه و او تاج په اصل کې د پیریانو ملکې پټ کړی و پاچا تر دې وروسته له خلکو سره لیدل بس کړل ځکه دا ورته د شرم خبره ښکارېده چې خلک یې بې تاجه وګوري امر یې وکړ چې هیڅوک په هیڅ وجه اجازه نه لري چې کوټې ته ورشي کرۍ ورځ به په بنده کوټه کې یوازې ناست و پاچا درې ښکلي او نیک خویه زامن لرل چې پلار ورباندې خورا ګران و هغوی د پلار د چلند بیخي حیران کړي و یوه ورځ مشر کشرانو ورونو ته وویل زموږ پلار ولې ځان یوازې کړی دی خامخا په څه شي خوابدی دی زه ورځم او خوشحاله ومې خو مشرې زوی چې څنګه دروازه ور پرانیستله پلار ورباندې چیغه کړه وزه وزه کنه گزار در باندې کوم مشر شاهزاده د پلار له کوټې په منډه راووت منځوي شاهزاده هم هڅه وکړه چې پلار ته ورشي او له یوازیتوبه یې راوباسي خو د مشري چلند ورسره وشو او خجالت راووت. په منځوي ورور پسې کشرای ورور بنجیامین چې په پلار باندې خورا ګران و د پلار کوټې ته د ورتلو اراده وکړه. کشری شهزاده پلار ته خواست وکړ چې په مشکلې خبر کړي. پلار یې ورته وویل حال نشم درته ویلی، ډیره د شرم خبره ده. کشری وویل پلاره که حال نه راکوي زه ځان وژنم، ځکه تر دې راته مرګ ښه دی چې پلار مې یوازې او خوابدی اوسي. شهزاده د دې خبرې له کولو وروسته د خپلې تورې څوکه خپل زړه ته ونیوله. پاچا ورباندې چیغه کړه لرې کړه بچیه، توره لرې کړه، زه به ټول حال درته ووایم. پاچا کشری شهزاده ته د تاج د ورکېدو کیسه وکړه او ټینګار یې ورباندې وکړ چې نورو ورونو ته به حال نه وایي. کشری شهزاده چې د پلار خبرې ښه په غور واورېدې وویل د ځمکې په مخ د پیریانو له ملکې فاتال سینو پرته چې په ځنګلونو حکومت کوي نور هیڅوک دا جرأت نه لري چې ستا تاج پټ کړي. زه به په دې پسې ټوله دنیا چان کړم، یا به تاج بیرته راوړم او یا به مې بیا ونه وینې. بنجامین یو آس زین کړ، ښه ډېرې پیسې یې راواخیستې او روان شو. له اوږد مزل وروسته یوې درې لارې ته ورسید چې د هرې یوې په سر یوه تیږه ولاړه وه. د لومړۍ لارې په تیږه لیکل شوي و چې که په دې لار روان شي راستنېدلی شي. د دویمې لارې په تیږه لیکل شوي و معلومه نه ده چې راستون به شي او که نه. په درېیمه لار لیکلي و چې هر څوک چې په دې لار روان شي راستنېدلی نشته. بنجامین له څه فکره وروسته درېیمه لاره غوره کړه. لاره په اوله کې بده نه وه، خو چې لږ مخکې لاړ تیرو تیګو او سپنګور اغزونو بوټو تک پکې سخت کړ. راز راز وحشي ځناور له یو بل مشکل و. لار وار په وار دومره جنجالي شو چې آس ته پکې تک سخت شو. بنجامین له آسه راکوز شو، واګه یې ورنه لرې کړ، په تندي یې ښکل کړ او ورته ویې ویل زما وفاداره آسه په خدای دې سپارم. آس همدلته پاتې او بنجامین پلی روان شو. له بیخي ډېر مزل وروسته یوې ډبرینې کوټې ته ورسید. دی چې بې حده وږی او تږی و د کوټې دروازه یې وټکوله. د کوټې له منځه یو آواز راغی، څوک یې؟ شهزاده ځواب ورکړ یو بې آسه او بې وسه اصیل زاده چې یو څه اوبه او خواړه غواړي. دروازه یوې ښځې پرانیسته او په تعجب سره یې وویل زلمه کیه، د ځمکې د مخ په دې وحشي سیمه کې څه بلا غواړې؟ زه بارایم د اکویلو یعنی د شمالی باد ښځه یم. دی تللی دی چې د لرې سیمو په دنګو غټو ونو ولګیږي، خو چې راستون شي وږی او قهرجن به وي، یا به دې وخوري او یا به دې والوزوي چې ټوک ټوک شي. بنجامین ښځې ته خپله کیسه وکړه چې په فاتال سینا پسې ګرځي. ښځې په زلمی شهزاده زړه وسوځید. ژر ژر یې د هغه د څښاک او خوراک غم وکړ او د فاتال سینا په باره کې ورته وویل چې د هغې په باره کې هیڅ معلومات نه لري. دې له ځان سره فکر وکړ چې میړه ته یې ګوندې د فاتال سینا ځای معلوم وي. دا یې تر کټ لاندې پټ کړ او پوه یې کړ چې شمالی باد اکویلو د دې میړه دی، له هغې به ځان پټ ساتي. لږ وروسته شمالی باد اکویلو وږی او قهرېدلی راورسید. دی چې د وږي لیوه غوندې وږی و وویل دلته د بنیادم بوی ځي، بوی له ډېر نږدې ځایه راځي. بنیادم دلته نږدې چیرته پټ دی؟ ما ته آن د ده د ویرې بوی راځي. زما یقین دی، یقین مې دی دلته نږدې بنیادم پټ دی. ښځې ورته وویل هسې ګمان کوي، دلته یوازې د زړو هډوکو بوی دی، چنغري ته مې اچولی دی، سوځیږي. دا ټول وهم لوږی در پیدا کړی دی. راشه په دسترخوان کینه، خوندور مکرونی وخوره چې لوږه دې ختمه شي، وهمونه به دې هم ختم شي. ښځه او میړه دواړه په دسترخوان کېناستل، مکرونی یې وخوړل. شمالی باد چې ښه ډېر مکرونی وخوړل، ښځې ته یې وویل زه خو دې خوندورو خوړو بیخي مور کړم، اوس نو هیچ چاته تاوان نه رسوم. زما ښکلې باره، ستا یقین دی چې په کور کې څوک نشته؟ باره وموسېده وویل اکویلو یو ډیر ښه او د ډیرې درنې کورنۍ یو زلمکۍ راغلی دی. یوه پوښتنه لري چې له تا سره یې خامخا ځواب شته. که دی د دې پوښتنې ځواب ومومي نو نه یوازې به د هغه له پلار سره بلکې له یوه پاچا سره مرسته شوی وي. که ته قول راکوې چې څه نه ورته وایې زه یې درته رابولم. اکویلو چې اوس ښه مور او آرام و باراته وویل قول میدی هیڅ نه ورته وایم راوی بوله د شمالي بادخزي شهزاده راو بوله او شهزاده چې اکویلو ولیده ورته ویل د شمال د سړو وطنونو باد ستړی مشي شمالي باد ورته ویل ته څوک یې شهزاده ورته ویل زه بنجامین نومیږم د خپل پلار په ورک شوي تاج پسې راوتلیم وارم فاتال سینا ومومم د پیریانو ملکه زما یقین دی چې تاج هغې پټ کړی دی شمالي باد چې اوس په تبه کې و له بنجامین سره یې نرمی خبرې کولې او ورته ویل زه چې په ځمکه باندې الوتم د پیریانو ملکه فاتال سینا مې ولیده چې همدا تاج ورسره و یو دستور یو شال او یوه طلایي مڼه چې ساز غږوي هم ورسره وي چې له دوو خوندو شهزادګیو یې غلا کړي او هغه کمبخت یې په یوه کوهي کې بندیانی کړي دي شمالي باد د فاتال سینا د مڼه او د هغه کوهي پته چې دوی خوندې پکې بندیانې وي بنجامین ته ورکړه بنجامین پوښتنه وکړه فاتال سینا مڼه ته به څنګه ننوځم اکویلو بنجامین ته یو ماجون ورکړ ورته ویل دا ماجون به چوکیدار ته ورکړي هغه به ویده شي او چې مخکې لاړې باغوان راځي بنجامین بیا پوښتنه وکړه له باغوان سره به څه کوم اکویلو ځواب ورکړ د فاتال سینا له باغوانه مه ویرېږه هغه زما ملګری دی زه به دی ورباندې وسپارم وروسته بیا شمالي باد وویل زه نن شپه نور نه وږی کیږم خو ګوره چې سبا شپه دلته پاتې نه شي سبا شپه به دی په خپله لمن کې ونغاړم او ټوک ټوک به شي بنجامین له شمالي باده او د هغې له مهربانې مېرمنې سره خدای پاماني وکړه روان شو په سبا ورځ دی د فاتال سینا مڼۍ ته ورسید چوکیدارې په ماجونو ویده کړ او مخکې لاړ دغه وخت باغوان مخې ته ورغی باغوان ورته وویل څه نومیږي ده ورته وویل بنجامین باغوان ورته وویل غم مه کوه ستا سپارش را باندې شمالي باد کړی دی ته به په دې لاره د مڼۍ پوړیو ته ځان ورسوي هورې دوه د تورو تیږو پیرهداران ولاړ دي هغوی له ما پرته چې ملکې فاتال سینا ته ګلونه وروړم نور چې ملکې ته د ورتلو هڅه کوي وژني ته به زما جامې واغوندې او یو لوی ګلدان به مخته نږدې ونیسې چې دوی درباندې پوه نه شي باغوان خپلې جامې بنجامین ته ورکړې او د سپینو ګلابونو یو لوی ګلدان یې په لاسونو کې ورکېښود چې کله د تورو تیږو له پیرهدارانو تیریږي مخته یې ونیسې چې هغوی یې مخ ونه ګوري بنجامین د تورو تیږو په پیرهدارانو باندې تیر شو او د ویدې ملکې کوټې ته ورغی بنجامین تاج د ستوري او شال او طلایي مڼه چې درې واړه د تخت په سر د ولاړ سایبان د پاسه ایښې وه راواخیستل بیا یې ویدې ملکې ته وکتل ډېره ښکلې وه زړه یې وغوښتل چې په همدې ویده حالت کې مچکه ورنه واخلي بنجامین د ملکې په مخ ورټیټ شو خو دغه وخت طلایي مڼې ساز وغږوه او بنجامین وویرېده چې حسینه ملکه راویښه شي بنجامین ژر د ملکې له کوټې راووت له تاج شال او مڼې سره د یاسمن ګلانو یو لوی ګلدان مخې ته نیولی د تورو تیږو له پیرهدارانو راتیر شو له ده سره قسمت ډېره ځواني وکړه ځکه هر چا که د پیریانو ملکه ښکل کړې وای سمدستي په ډبرینه مجسمه بدلېده بنجامین له باغوانه مننه وکړه او مخ په کوهي روان شو له شپږو ساعته مزله وروسته یو وچ کوهي ته ورسید کوهی دومره ژور او تیاره و چې تل یې نه ښکارېده د کوهی په سر په هوا کې یوه بته چې خورا لوی و سرونه یې وه راتاویدله بته را کوزه شوه بنجامین یې پرېښود چې تر تخرګ لاندې یې ننوځي او کوهي ته یې کوز کړي لویې بتې بنجامین په تخر کې نیولی کوهي ته ورکوز کړ لاندې په کوهي کې دوې نجونې ولاړې وې چې السینا جادو ورباندې کړی و او بندې وې بنجامین ورته وویل دا دی ستاسې شال او د سرو زرو مڼه او بیا د بتې له وزره را کوز شو بنجامین ورته وویل تاسې نور آزادی یاستئ کله ما سره ځئ دلته د بتې تر تخرګ لاندې ننوځئ شهزادګۍ چې بې حده خوشحاله شوې وې له بنجامین سره د بتې تر تخرګ لاندې ننوتې او له څاره ووتې بته ډېره لویه وه والوته والوته او هغه ځای ته ورسېده چې د بنجامین آس ولاړ و دلته بنجامین له بتې سره خدای پاماني وکړه په خپله او دوی شهزادګۍ ورسره په آس سپاره شول کور ته روان شول پاچا خپل ورک زوی او ورک شوی تاج دواړه ولیدل بې حده خوشحاله شو د زوی مخې ته په ګونډو شو او تاج د بنجامین په سر باندې کېښود پاچا وویل تاج د فاتال سینا خطرناکې سیمې ته سفر وکړ او تاج دې بیرته راوړ دا دې حق دی چې تاج په سر کړي دا تاج دې ستا وي ته یې حقدار یې بنجامین لکشری ملکی سره واده وکړ. لدی ورسته دوی د خندا، خوشحالی او کامیابی ژوند کاوه.
سمود لمخه د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر مشرتابه څرګنده کړی و چې پر روان کال کې به د میرمن بهیر درې تنغړي انګلستان ته ځي، او هلته به د شاعرۍ په نړیوال فستیوال کې چې د لندن د سوهیلی بانک مرکز لخوا جوړیږي ګډون کوي. خو وروسته معلومه شوه چې په فستیوال کې یوازې اغلی سایر شریف برخه اخیستې وه او نورو دو تنو ته د سفر زمینه نه وه مساعده شوې. زموږ همکارې مسعودی نیازی د همدې فستیوال په باره کې له اغلی سایر شریف سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اوس را سره په خبرونه کې میرمن سایر شریف موجوده ده. له دې نه به پوښتو چې د دې سفر موخه څه وه، او آیا د بهیر نور غړو هم په دې غونډه کې ګډون کړی و که نه؟
مننه. تقریبا و اته میاشتې مخکې د انګلستان د ساوت بینک سینټر له خوا نه موږ ته ایمیل راتلو چې باید د بهیر او بهیروالو په دې فستیوال کې برخه واخلي. البته دا فستیوال هر کال دایریږي، او خصوصا هغه هیوادونه چې په هغې کې پسله جنګ ځپلي دي، اسیایي هیوادونه او د نورو هیوادونو په دې کې برخه اخلي. او سږ کال میرمن کلتوري ټولنیز بهیر سره دوی په تماس کې شول چې باید په دې فستیوال کې برخه واخلي. بغیر د مانه، یعنی د مسؤولې په توګه دوه نفره شاعران بلل شوي هلته چې دوی د دویزې اخیستنو د مشکل سره مخامخ شوي، او دوی ونه کول شول چې په دې فستیوال کې برخه واخلي. چې دوی د دویزې اخیستنو د مشکل سره مخامخ شوي، او دوی ونه کول شول چې په دې فستیوال کې برخه واخلي. البته تاسو خبرې سي د ویزې اخیستل بیا خصوصا اروپایي هیوادو ته په افغانستان کې مشکله ده. دوی د انګلستان د مربوطه ارګان ټول مصارف د درو کسانو، دوه نفر شاعران او زما په شمول، موږ یعنی ویزې لپاره باید ګاونډیو هیوادو ته، هند ته یا دوبۍ ته باید تللي وای. چې هغې جملې نه موږ هند ته لاړو، مصارف د دوی په غاړه وو، او پخپله د فستیوال کې د ګډون څومره ورځې چې وې د هغې مصارف په شمول موږ دوی مصارف تادیه کړل، او موږ هند ته لاړو. متاسفانه چې دوه کسانو ته یې ویزه ورنکړل شوه، او زه هلته لاړم. فستیوال په مجموع کې دوه ورځې وو، خو نورې دوه ورځې تقسیم اوقاتس جوړ شوی چې زه باید د افغانستان د میرمنو په برخه کې، او خصوصا د ادبیاتو برخه کې چې په مختلفو راډیوګانو کې، خصوصا بی بی سي کې، زه دوی ته معلومات ورکړم. د خوشحالۍ ځای دا و چې په دې فستیوال کې د عمومي ټایټل یا د عمومي موضوع د افغانستان لپاره ځانګړ شوی وه، او عمومي بنر د دې فستیوال افغان پولیسو چې سلای درلوده، او په سلا کې ګل د سمبول په شکل کې ښودل شوی و چې دا خپل ذات کې د دې نمایندګي کوله چې افغانان د سلا او د خشونت او د منفي مسایلو سره علاقمند نه دي، بلکې دوی په ادبیاتو کې د شعر په ژبه دوی دا مسایل غاندي. او سبا ورځ چې اساسي ورځ د فستیوال وه، په هغې کې په لنډیو باندې لکه د ګردي میز په شکل سره زه وم، او څوک چې کته سو پیاد وي، تقریبا دوه درې کاله مخکې هغه امریکایي ژورنالیست وه چې افغانستان ته راغلی وه، په میرمن بهیر کلتوري بهیر کې برخه اخیستې وه، او خپله د بهیروالو په مرسته دي لنډۍ راټولې کړې وې، ولایاتو ته تللې وه، قندوز ولایت ته، زابل ته، هلمند ته، او خپله کابل ښار کې مختلفو ساحو ته تللې وه، لنډۍ راټولې کړې وې، او بالاخره دغه ټولې لنډۍ په انګلیسي ژبه دي ترجمه کړې وه، او د کتاب په شکل سره چاپ شوې وه. چې په دې ګردي میز کې زه او اساسي میلمنو، زه او د ایلیزا د ژورنالیست او چې د لنډۍ پښتو لنډۍ په انګلیسي ژبړلې او بیا کتاب چاپ کړی و، نو په دې کې بیا د لنډۍ په حق لا معلومات ورکړل شول. په انګلیسي لنډۍ ولوستل شوې، دغه مفهوم محتوا ما په خپل ژبه وویله، او بیرته په انګلیسي ترجمه شوه. په البته دا یو تقریبا 2-300 کسان په سالون کې ناست وو. وروسته بیا په اړوندې پښتنې ډېر وشوې، بیا په پای کې هغه کتاب ډېر کسانو واخیستو. چا چې واخیستو د ایمانه تقاضا لرله چې تاسو په خپله ژبه په کتاب کې باید ولیکئ، موږ ته یې ډلۍ کړې. کسان هم دوی په پښتو نه پوهېدل، مګر تقاضا یې دا وه چې باید پښتو دوی ته ډلۍ شي. هغه کتاب چې څومره خرڅ شو، 180 پاونډه که لږې پیسې وي یا ډېرې پیسې، هغه بیا بېرته بهیر ته وقف شي، ورکړې شوې.
میرمن شریف، دا هماغه کتاب و چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ایلیزا په نوم یوې میرمنې چاپ کړی و؟
دا هماغه کتاب و چې ایلیزا په انګلیسي چاپ کړی و، او په پای کې لږ څه ټوکه چې خرڅ شو، هغې پیسې بیا پخپله، یعنی پیسې د دې حق دو، مګر هغه بیا بهیر تور کړی. دوام اورز بیا هغه اورز بیا د لندن د خوانځي مختلف خوانځي ځوانان هم راغلی ویل تشیر ویلو او هغه اورز بیا هم پلانډي بحث وشو او ښه استقبال وشو د لندن نه او لندن ورته تعریف شو هغه ځکهونکو ته چې کله ز بیر تر وغلم د دې انټرنیټ لار نه دوی په انګلیسي ژبه لندن جوړی کړی و موږ ته را لګل و چې په غنه بهیر به نظر ورکي کڅه هم یعنی دوی خپل هڅه کړی و چې لندن وي هغه د جوړښت لمخې لندن وي هغه دیار لسلابه او نسلابه مگر هغه مفهوم چې زموږ په وختو لندن کې شته یا یعنی هغه د دوی په لندن کې نه یوازې په انګلیسي کې فکر نه کوم چې په بل هیڅ ژبه کې هغه خوږ آهنګ هغه معنا هغه مفهوم هغه ډیره غټه محتوا په لنډ الفاظو کې چې په پښتو ژبه کې تر اوسه پورې په لنډۍ کې شته په نورو ژبو کې به زه فکر نه کوم چې په دوی پورې کې به وي. نو دوهمه ورځ هم دا پروګرام و. دا پروګرام کې د خپل د افغانستان د سفارت نه هم څلور کسان راغلي وو. زما لپاره د خوشحالتیا ځای دا و چې په دې کتابخانه کې بر علاوه د دې کتاب یو بل کتاب هم و چې په هغه کې لنډۍ وي او په انګلیسي ترجمه شوی وي او د خوشحالتیا ځای دا و چې په هغه کې د بهیروالو عکسونه هم کې وو. اول عکس د لیمانیا ځای و چې ډېر ښایسته غټ په هغه دوام پختی باندې وو په داخل دغه کې عکسونه وو او دغه لومړی کتاب چې الیزا چاپ کړی وو طابق د لنډۍ تصویر رسم ورته ایستل شوی وو. بیا هغه مجموعه دغې بیا په یو لنډ فلم په شکل سره هم جوړ کړی وو چې په مقدمه کې هغه وروښودل شو. یعنی د افغانستان څیره یې په د هنر په واسطه د لندن اوسیدونکو ته ورښکاره کړه. دا کتاب دی په درې برخو ویشلی دی چې اوله برخه یې مینه ده یا لاو او دوهمه برخه یې بیلتون او درېیمه برخه یې وطن و.
ښاغلی شریف ستاسو په نظر دا فیستیوال د میرمن بهیر لپاره څومره مهم و؟ تاسو څومره وکړای شول چې هغوی ته میرمن بهیر ورمعرفي کړی چې دلته میرمنې راټولیږي د په ادبیاتو او نورو ټولنیزو برخو کې کار کوي؟
البته د بهیر تعارف یا د بهیر پیژندګلوي د پنړۍ سطحه مهمه ده نه یوازې زما لپاره بلکې د هرې پښتنې هرې افغان میرمن لپاره. خو په دغې نه مقدمه زما لپاره مهم ده چې د افغانستان ادبیات د افغانستان ښېګڼې او بدګڼې د شعر په ژبه د لنډۍ په ژبه د یعنې هغه د فرهنګ اصلي څیره موږ هلته خلکو ته څرګنده کړه او خلکو ته مو وښودله. دا د موږ ګډون پاکې هلته تک دا په خپل ذات کې زه فکر کوم چې هم افتخار دا او هم هغه رسالت تر خپل وسه موږ دا کړی تزوم کن بل بهیرواله یا بل سوګی. نو زه فکر کوم دا په خپل سات کې لوی لوی لسترونه ده. بهیر نه یوازې یعنی د دې فعالیتونه د کابل په سطح د افغانستان په سطح پاتې نه دي بلکې نړۍ نورو برخو ته هم دا دی ورسېدل چې دوی په فیسټیوال کې برخه اخلي او کېدای شي چې په راتلونکي کې بیا هم دا فیسټیوالونه جوړ شي. موږ کولای شو چې په راتلونکي فیسټیوالو کې بیا هم برخه واخلو او د افغانستان د فرهنګ او ادبیاتو په ځانګړې توګه د شعر او د نثر هم د خويندو لخوا د میرمنو ونده په دې برخه کې نه یوازې هیوادوال ته بلکې نړیوال ته پډګه کو
په چارو کې بریالي اوسې.
مننه تاسو نه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولئ.